د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سړی مشهي خدمتمنو اوریدونکو او خراخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نوري نن د پنځم بي یا زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او ز بارکوال میا خیر
لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغان طالبانو استازو سره نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي له لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې څه نسته چې وایي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره لار جوړوي. د خارجه چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي
For ending the 18-year-old conflict through an inclusive, Afghan-led and Afghan-owned negotiated political settlement, Pakistan will continue to facilitate the new Afghanistan government towards this end.
اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوی د سفر او پاکستانی مشرانو سره لیدو پاره افغان حکومت ویلي چې د طالبانو دا سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی له یوې ویلي دي چې له یوې ورانکاري ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټولو اصولو د اړیکو خلاف عمل دی. یو څیړونکی وایي
د فکر کوم چې د خلیزاد راتګ اسلام آباد ته ستا د ډانلډ ټرمپ په خوښه باندې د ملادرازر راتګ اسلام آباد ته چې ډېر پخوا پاکستان ورته دعوت ورکړی وو هغه نه ومنلی.
په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو هړتال نن په 9 ورځ هم روان دی او سرکاري روغتونونو ته نه ورځي. د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ تاوتریخوالی د حکومتي وزیر شوکت یوسفزي د ډاکټرانو په وینا د سپکو خبرو وروسته نور هم زیات شوی دی. د ناروغانو یو خپلوان وایي
خلک دغه لاره لورو ځینو نه راغلي دي، د افغانستان نه راغلي دي، د چاترال نه راغلي دي، ډی خان نه راغلي دي. داسې خلک شته چې هلته کې یو زنانه ده په واډ کې ده، غریبه جاړي چې زه ټیسټونه کم ځنه وکمه څنګه وکمه.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغان طالبانو استازو سره نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي تر لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې څه نسته چې وایي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لار جوړوي. په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره د لیدو په وخت وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالب استازو دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. نور تفصیل یې له بهروز خان اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په خپل یو بیان کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د مخامخ ناستې او د سولې د خبرو د منځګړتوب په اړه سندي ویلي، خو دا رائے ورکړي چې د افغان ټولنې ټولې مهمې ډلې باید د امن خبرو اترو ته کینی. د طالبانو د پلاوی پاکستان ته پتګ د افغان حکومت ویان صدیق صدیقی په خپل غبرګون کې ویلي د طالبانو پاکستان ته سفر د شخړې حل نشي کېدلی. د بلې خوا د افغانستان د امنیتي چارو مشیر محب الله محب په واشنگتن کې یوې څېړنیزې ادارې ته ویلي طالبان د پاکستان پراکسیز یا پټمله ډله ده، خو پاکستان هڅه کوي چې یو وار بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د امن د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. د امریکا د امن د خبرو اترو لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالبان دواړه دا وخت په اسلام آباد کې دي او دا معلومه نه ده چې دوی به یو بل سره وویني. البته د طالبانو ویان سویل شاهین ویلي د امریکا لخوا ورته که د خبرو اترو وړاندیز وشو دوی به یې ومني.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او طالب استادو ترمنځ لیدنې ته په غبرګون کې ویلي چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې لامل نه کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او طالبانو وروستۍ غونډه د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. هغه زیاته کړې ده چې د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې د پروسې مالکیت او رهبر د افغانستان د دولت په لاس کې وي. په خواشنۍ سره چې طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکوي، زموږ په انتخاباتو کې پر مختلفو سیمو کې حملې وکړې، زموږ انتخابات یې وګواښول او لا هم د تاوتریخوالي روایت لري. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانستان دولت لا هم د سولې پروسې ته د طالبانو د ژمنتیا شاهد نه دی. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ټینګار وکړ چې افغان حکومت تل له پاکستان څخه غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او ترهګرو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او د سیمې په امنیت کې مثبته رول ولوبوي.
په پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو هړتال نن په نهم ورځ هم روان دی او سرکاري روغتونونو ته نه ورځي چې له کبله یې عام خلک او ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د ډاکټرانو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی د حکومتي وزیر شوکت یوسفزي تر سپکو خبرو وروسته نور هم زیات شوی. د احتجاجونو په مهال پولیسو په تیرو ورځو کې د ډاکټرانو د مخنیوي لپاره هغوی وهلې ټکولې هم وو چې له کبله یې د دوو ښځو په ګډون تر یو درزن زیات کسان ټپیان سوي وو. تر احتجاج وروسته حکومت د شاوخوا اویا تنو ډاکټرانو په ضد مقدمه هم درج کړې او تر اوسه یې اتلس تنه د احتجاج په تور نیولې دي چې ډاکټران هم پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د عبدالرزاق په ریپورت کې.
ما نوم رحیم بادشاه دی. موږ د هنګونه راغلي یو پرون زمونږ مریض ته تکلیف شو د ګردو، نو موږ ته ډېر زیات تکلیف ته چونکې څنګه څومره انویسټیګیشن ده چې غله موږ ټیسټونو کو دا پهله موږ په اسپاتال کې کول، دغه ټیسټونو اوس موږ بار لیبرټرو کې کو چې بار لیبرټرو باندې هم ډېر زیات رش دی او هغه هم خپل فیسونه زیات کړي دي او بل د رشم پی ډېر زیات دی، نو هلته زمونږ کافی ټایم هم خرابیږي، زمونږ پیسې هم خرابیږي. خلک دغه لارو لورو زینو نه راغلي دي، د افغانستان نه راغلي دي، د چاترال نه راغلي دي، ډی خان نه راغلي دي، داسې خلک شته چې هلته کې یو زنانه ده په واډ کې ده، غریبه جاړي.
محمد جمیل نامه رجیم د پیښور یو، ترې پایان کلی نه راغلي دي. دا ماشوم د چرې سهار نه نیم بجې پوړو کې راغوزار شو، لاسې مات شو. مونږ لې ریډینګ هسپتال ته راغول ته بالکل حالات سټاپ دي، بیخي پرچم نه ملاویږي، بیا پرچس په مصیبت ملاو شو، بیا هلته ایکس رے والا ایکس رے نه کولوي، ډاکټر نشته. تقریبا 12 بجو پورې خپل ته پازاب شو، بیا غینه پاس دلته راغو شیر په هسپتال ته، دلته فوري طور سه امداد وا ملو شو، هغه اک دغه شلو. نو بس مشکلات خو ډیر دي جی، هر چا ته تکلیف ته بس هر سړی وي چیرې زه ډاکټر ته ځانو خیم او ډاکټران شته نه.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچستان په اړه په خپل تازه تفصیلي ریپورت کې ویلي په دې صوبه کې لا هم په جبري توګه خلک بے درکه کیږي. وایي زیاته د اندیښنې وړ خبره دا ده چې اوس شذې هم بے درکه کیږي. د بشری حقوقو کمیشن خپل ریپورت ته د بلوچستان تر اوسه هیر سوی یا لپامه غورځول سوی نوم ورکړی او ویلي دي چې دا صوبه تر اوسه په سیاسي توګه لپامه غورځول سوی ده. د بشری حقوقو کمیشن په خپل څېړنیز ریپورت کې ویلي په بلوچستان کې د کولې سلګونه قانون هغه خلک چلوي چې وايي په بیرونی حالاتو کې د خوندیتوب لپاره نه مالی سرچینې لري نه تکنیکی مهارتونه، خو وايي امنیتي ادارې له دوی په زور پیسې اخلي. د بلوچستان د واکمن باپ ګوند سنیټر انور الحق کاکړ د بشري حقوقو د کمیشن دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي.
بل لوري ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عدل الجبیر وایي چې د ایران د حکومت هغه اداګانې بې بنیاد دي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورته د نړیوالو مشرانو په وسیله پیغامونه استولې دي. عدل الجبیر د سه‌شنبې په ورځ په پرله پسې ټویټونو کې د ایران اداګانې رد کړې. خغلی جبیر وویل چې ځینو ملګرو هیواد ورنه د روان تشنج په اړه د زخم نه د زغم د کار راخیستلو غوښتنه کړې ده. د هغې په ځواب کې ورته سعودي ویلي و چې هغوی هم په سیمه کې تاوتریخوالی کمیدل غواړي او د ثبات هیله لري.
ټاکل شوی چې د یوکرين لپاره د امریکا په خوانی استاذي کیرټ وولکر به د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په برخه کې نن د امریکا د کانګرس مخې ته شاهدي ورکوي. د امریکا د کانګرس درې کمیټې د دې هوا د ولسمشر په اړه مؤاخذه یا پلټنه کوي. وولکر به نن په د بندو دروازو تر شا پر دې موضوع معلومات ورکوي چې آیا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل واک نه وړ ګټه پورته کړې ده کنه. بل لور ته د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف دا وکړي چې سپین ماڼۍ د ولسمشر مشر ټرمپ د مؤاخذه په پلاتونو کې خندونه پیښوي.
بل لور ته د امریکا په کنیکټیکټ ریاست کې د دویمې نړیوالې جګړې جنگي الوتکه غورځېدلې او لږ تر لږه و کسان پکې وشل شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو لمړنۍ ماجګرنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د افغان طالبانو له استادو سره نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي تر لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې څه نسته چې وایي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره لار جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي له طالب پلاوي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې له لارې نه او نه حلیږي او ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو دولس غړې زړله چې د وخت د پاکستان د حکومت په بلنه د اسلام آباد په سفر ده د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. په دغه لیدنو کې د افغانستان د امن او روغې جوړې عمل مخ په وړاندې بیولو په اړه کې دونکو مذاکراتو په اړه خبرې شوې دي. په دې موخه وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان د افغانستان د ستونزې هواري د افغانانو د مرزي تر مخه دا خبرو د لارې په منتلو یقین لریم او پاکستان به په دې اړه خپل کردار لوبوي. د وزیر اعظم سره د طالبانو په دغه لیدنه کې د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوا هم ګډون کړی وو او د ذریعو تر مخه طالبانو په دغه لیدنه کې وزیر اعظم ته د خبرو ته دوام ورکولو پاور ورکړی دی. د دې څخه وړاندې د طالبانو ډلې ته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلې وو. د لیدنې په اړه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورسته په ملتان کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل خبرو په اړه د بهرنیو چارو وزارت لاړخ خبر سیوی بیان کې ویل سیوی دي چې دواړه اړخونه د اترول سیوی خبرو زر تر زر د بهالي پر ضرورت اتفاق کړی دي. د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکو په دغه لیدنه کې د آی ایس آی ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال فیض حمید، د بهرنیو چارو سکتر سویل محمود او د بهرنیو چارو نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دي. د پاکستان حکومت خپل په بیان کې کڅام د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اړه سند ویلی خو د افغانستان د ټاکنو په اړه بیان کې دی ویل
فور اینڈنگ دی 18 ایئرز اولډ کانفلیکټ تھرو ان انکلوسیو افغان لیډ اینڈ افغان اونډ نیگوشییټډ پولیټیکل سیټلمنٹ پاکستان ویل کنٹینیو ٹو فیسیلیټیټ دی نیو افغانستان گورنمنٹ towards this end
پاکستان به د افغانانو د خوشی تر مخه د افغانستان د ستونزي سیاسي حواري د پاره د نوي افغان حکومت سره مرستي ته دوام ورکوي. د پاکستانی مشرانو سره لیدنه کوونکې د طالبانو په دغه ډله کې ملا فاضل اخوند، محمد نبی عمری، عبدالحق وسی، خیر الله خیرخوا، امیر خان متقی، متی الحق خالص، عبدالسلام حنیفی، ضیاء الرحمن مدنی، شهاب الدین دلاور او سید رسول حلیم هم شامل وو. امکان څرګندېږي چې دغه ډله به په پاکستان کې موجود امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره هم ویني. تېره ورځ د طالبانو ویان سویل شاهین د امریکا شخص سره خبرو کې ویلي وو چې کس چرې زلمی خلیلزاد ورسره لیدل غوښتو نو دغه ډله به ورسره لیدنې ته تیار وي. خو دوی دا هم ویلي وو چې د امریکا سره سوي په زړې لفظنامې ولاړ دي. په لړښته څه ذریعې هم وایي چې پاکستان د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هم د لیدنو دپاره هڅې کوي. د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو سره په څرګنده دا د افغان طالبانو لومړۍ لیدنه ده چې د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر سمدستي وروسته کیږي. دفاعي څېړنکار لیفټننټ جنرل طلعت مسعود وایي
میرے خیال میں اب تعطل جو ہے وہ ختم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ طالبان بھی کچھ لچک دکھائیں اور امریکہ بھی لچک دکھائے. اور
اس درول سوی خبری پدا سی حال کی بحال کی دیسی چی طالبان او امریکہ خپل پا دریس کی سن نرمی راوڑی او افغان حکومت هم پدی خبر جان پوکڑی چی کچری پسیم کی امن غواڑی نو افغانستان کی نور قوتونو سرا خبری هم دا طالبانو دا پارا ڈیری ضروری دی. سرگند دیوی چی تیرہ میشت امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د طالبانو سره د خبرو عمل کابل کې کېدونکې د برید وروسته ودرولې وو. په دغه برید کې د یو امریکایي عسکر په شمول 12 تنه وژل شوي وو. امریکایي صدر تور لګولې وو چې طالبان خپل د ګټې د پاره انسانان وژلي. د ډونلډ ټرمپ د دغه اعلان څخه وړاندې د امریکا او طالبانو لاړه پرسل وزنامې د اتفاق خبرې مخې ته راغلې وي، خو په دې اړه باقاعده اعلان نه و سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د افغانستان یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د افغانستان د سولې په تړاو درېدلې هڅې چې دا مهال یو ځل بیا په خوځښت رامنځته شوې دي، پکې د افغانستان د امن او ثبات لپاره هیله بښونکې دي. خو ځینې څېړنکاران وایي چې په اسلام آباد کې د امریکا د استازي طالبانو او د پاکستاني چارواکو ترمنځ به د تړلو دروازو تر شا مذاکرات ښې پایلې ونه لري او ګټه به هم ونه لري. او د دې تر څنګ ځینو دا هم ویلي دي چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف هیله ده چې نه وي. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې مذاکرات د بیا پیل لپاره هڅې ګړندې شوې او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوي په مشرۍ دا مهال په پاکستان کې دی. همداراز د پاکستان په بلنه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو 12 کسیز پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی. د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستانیو چارواکو د طالبانو له پلاوی سره خبرې کړې دي او ګاونډي هیواد ته مخ ودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې خبرې به بیا پیل کیږي. د سولې د دې تازه پیل شوو هڅو په اړه د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو انتظار خدیم وایي د سولې مذاکرات له دې عمله درول شوي و چې امریکا هڅې کوي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د حق هیواد یو شمېر غوښتنې پر ځای کړي. نوموړی وایي پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پر رضایت شوی. همدارس د طالبانو د پلاوي د مشر ملا عبدالغنی برادر چې اسلام آباد ته د سفر کولو بلنه منل شوې د سولې مذاکراتو د بیا پیل لپاره د شین چراغ خودلو په معنا دی.
زه فکر کوم چې د خلیلزاد راتګ اسلام آباد ته د ډونلډ ټرمپ په خوښه باندې د ملا برادر راتګ اسلام آباد ته چې د پخوا پاکستان ورته دعوت ورکړې وه هغه ومنلې. په خپل ذات کې هم د ملا برادر په موقف کې نتاب ښیي او هم هغه تلوسه هغه امکان چې صلح باید راغلی وي هم راشي د ټولې په خپل ذات کې د دغه سفر کې مرکز کېږي. یعنی هدف دا دی چې تر پخوا باید نور هم سولې ته هیله مند شو.
انتظار خدیم وای په پاکستان کې د سولې مذاکرات او پیل زکه مهم دی چې پاکستان دی افغانستان په جګړه کې ښکیل هیواد دی او د دې هیله شته چې په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو د پلاوي شتون د سولې مذاکراتو د یو تګلارې د جوړېدو پر هغې د عمل کولو ته زمینه برابره شي.
پاکستان سے
د راپورونو له مخې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د طالبانو استازي به د څو ورځو لپاره په پاکستان کې پاتې وي. د سیاسي چارو څېړونکی کبیر انجبر له ډیوې سره خبرو کې د افغان سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره د هیوادونو له هڅو هرکلی وکړ. رنجبر وایي د افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، خو په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې د سولې لپاره کومې نوې لړۍ پیل شوې، نتایج یې باید د افغانانو د وینې تویدنې مخنیوی وای وکړي.
داسې خلیلزاد هم اوس پاکستان کې دی او طالبانو حیات هم پاکستان ته تللی دی، نو دوی به بیا دا خپل بعضې تعهدات تازه کړي. فقط یو چې تمه لرم چې دغه د پردي شاته دا مذاکرات پایلې ضد د ملي مفکتو د افغانستان د خلکو نه وي. د دې لپاره زه ډېر هیله لرم چې دغه وینه تویدونه په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي او پایله یو عزتمند ستوری چې زمونږ د افغانانو تاسو حقوق او هغه لاسته راوړنې پکې هېرې نه شي.
د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانیو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت چارواکو او د طالبانو ترمن د شویو ملاقاتونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر ویان پرون ویلي و د افغانستان خلکو او دولت ته سوله لومړیتوب لري. صدیق صدیقی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته کېدلی شي چې مشري او ملکیت یې د افغانستان له دولت سره وي. د افغانستان د سولې مذاکرات په یو کال کې د نهو پړاوونو پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ نهایي شوي و او شاوخوا یوه میاشت وړاندې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر لخوا ودرول شول چې په کابل کې د طالبانو د یو برید پر مهال د یو امریکایي په ګډون 12 تنه پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ټرمپ شاوخوا یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې طالبان د سولې مذاکرات ته ژمن نه دی او په سوله کې د امتیاز د ترلاسه کېدو لپاره ولسی خلک هدف ګرځوي. خو افغان سیاسي څېړونکي وایي کومې تازه هڅې چې اوس پاکستان پیل کړي دي کوښښ کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې مذاکراتو په بیا پیلولو کې منځګړیتوب وکړي او د ترهګرو د ملاتړ په غبرګون کې هغه فشارونه چې د سیمې او نړۍ لخوا پر پاکستان شتون لري له ځان څخه لرې کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د امریکا غږ د ریډیو له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفر په موضوع کې پاتېږو. پر ټولنیزو رسنیو هم د افغان طالبانو اسلام آباد ته د افغان طالبانو د سفر په اړه غبرګونونه رامخته شوي دي. ځینې کسان وایي چې طالبان چې یوه ترهګره ډله ده، د دې استازي باید په خپل سر اسلام آباد ته سفر ونه کړي، او ځینو کسانو بیا د دوی سفر ته هیله مندي ښوولې او وایي کېدای شي چې دا بیرته افغان مذاکراتو ته یوه لار هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د افغان طالبانو پلاوی راتګ باندې په حق او مخالفت کې تاوده بحثونه روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټویټر لیکلي، افغان طالبان د خپلو تربیه کوونکو سره میلاویږي، یو بل ته کلکې غېږې ورکړي، خاندي او د مینې اظهار کوي. د ټویټ په اخر کې لیکلي دی ورونو ترمنځ څومره مینه ده. سیاسي او ټولنیزې فعالې بشرا ګوهر په ټویټر لیکلي، ولې د پاکستان سیاستمداران او پارلیمان د طالبان ترهګرو پاکستان ته په راتګ غلي دي او پوښتنه یې کړې پاکستان ته د دوی راتګ د چا په مرسته شوی دی. بشرا ګوهر دوی ورته وویل پاکستان کې میډیا باندې قدغنونه دي او بې پلوه بحثونه پرې نه کېږي، نو ځکه دوی خپل نظرونه د سوشل میډیا د لارې وړاندې کوي.
پاکستان میډیا چې کوم ده، مین سټریم میډیا چې کوم ده، نو هغه کنټرول ده او هغه ته اجازه نشته ده چې په هغه باندې انډیپندنت نیوز راشي. زه ګورم چې سیاسي پارټۍ لیډران هم خاموش دي چې د دهشتګرد راغلي دي اسلام آباد کې افیشل میټنګس کوي، د دې ایجنډا څه ده، نه په پارلمنټ کې څه خبره کیږي. نو دا خو ډېر د فکر خبره ده، یو سخت سنسرشپ روان دی، مارشل لو ده کې چاته اجازه نشته ځکه په سوشل میډیا باندې دا بحث کیږي.
په سوشل میډیا د نیوکو ترڅنګ ګډ شمېر خلک د طالبانو پاکستان ته راتګ ستایي هم او د افغانستان سولې لپاره دا یو مهم ګام ګڼي. جان چکزی په ټویټر لیکلي، افغان طالبان په اول ځل اسلام آباد ته راغلي او پاکستانی چارواکو سره یې لیدلي دي او د دوی افغان چوکاټ کې راوستو نه بغیر امن ناممکنه دی. خو څېړونکي وایي په میډیا کې د بحث ته ځای نه ورکولو له وجې سوشل میډیا یوازنۍ لار پاتې ده چې د دې سفر ښه او بد اړخونو باندې پرې خبرې وشي. خبریال مدثر شاه وایي چې په میډیا بندیزونو له وجې سوشل میډیا استعمال زیات شوی او با اثره هم دی.
سوشل میډیا یو آسان فارم دی، ډېر آسان استعمال خلک خبرې کوي، لیترنګ اوپن خبرې چې کوي هغه په سوشل میډیا باندې دی.
نن د ورځې اسلام آباد هشټیګ په پاکستان کې اولنی ټویټر ټرینډ و چې د طالبانو پاکستان ته راتګ، د پاکستانی چارواکو طالبانو یو بل سره د میلاوېدو انداز او د پاکستان په طالبانو اثر باندې پرې بحثونه شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
اوس هم د بلوچستان په اړه یو رپورټ تاسو ته راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان په اړه په خپل تازه تفصیلي رپورټ کې ویلي چې په دې صوبه کې لا هم په جبري توګه خلک بې درکه کیږي. وایي زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې اوس ښځې هم بې درکه کیږي، خو د بلوچستان د واکمن بلوچستان عوامي ګوند یا باپ ګوند سنیټر انوار الحق کاکړ د بشري حقوقو د کمیشن دا دعوی په کلکه رد کړې دي. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
د ایچ آر سی پی تر مخه د دوی یو ځانګړی ټیم د 13 اگست میاشتې 19 نیټې نه تر 23 نیټې پورې بلوچستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په اړه معلومات راټول کړي دي او د پاکستان په کچه د خپلواکه تنظیم لخوا جاری کړی شوی تفصیلي رپورټ تر مخه بلوچستان اوس هم د پامه غورځولې شوی صوبه ده او دا چې په دغه یاد صوبه کې د بشري حقوقو د سرغړونې پیښې په پراخه کچه اوس هم دوام لري. او بیا ډیره د فکرمندۍ وړ خبره دا هم ده چې د صوبې اوران او ډیره بوکتینو موسمونه اوس د زنانو په زور اوچتولو پیښو اطلاعات هم مخې ته راغلي دي. د ایچ آر سی پی په دغه رپورټ کې د اړی ګړی ښکار بلوچستان صوبه کې د امنیتي ادارو په کردار هم سختې نیوکې شوي دي او اداره په صوبه کې د درنګونو د مالکانو د یونین مشرانو د خولې وایي چې ریاستي ادارو لخوا د دوی نه د ساتنې په نوم د یو ټن په سر باقاعده کلنګ اخیستلی شي. دغه سیر د امنیتي ادارو لخوا تعلیمي ادارو او بلوچستان پوهنتون کې دیره کېدلو او د اف سي لخوا صوبایي حکومت په انتظامی چارو کې مخه نیولو په سر هم اندېښنې ښودلې شوي دي او ایچ آر سی پی په خپلو سپارښتنو کې غوښتنه کړې چې باید صوبایي حکومت خپلواکي د باوري جوړه کړي شي. بلخوا په صوبه کې د واکمن باب ګوند سره تړاو لرونکي د سنټ غړی انوار الحق کاکړ د ایچ آر سی پی دغه رپورټ ردوي او په دې کې ورکړې شوی معلومات بې بنیاده بلي او دې په ایچ آر سی پی باندې د خپلو حدونو د وتلو الزام هم لګوي.
په دا دعوه وایم چې دوی دروغ وایي، دوی د خلک ول راځي کوټه ته، په کوټه کې دوی کینی او د اواران فیکټ فاینډینګ کوي. دا په دنیا کې چرته شوی دی، دا واحد هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان دی چې هغه دا کمال لري. دا اول. دویم دروغ یې دغه دي چې کم ته چې دوی پر ټن بتوي یا هر څه وایي، دوی د دې پاکستان د قوانینو نه بلد دي. کم ځای کې چې سیکورټی سروسز پرووایډ کیږي، د هغې باقاعده کانټریکټ، لیګل کانټریکټ د خلکو په منځ کې د ماين اونرز او د دې خلکو په منځ کې موجود دي. لکه خوست زبتا ته یو اگزامپل درکم چې هلته کې کوم کول ماين اونرز دي هغه اف سی سره یو ریټن لیگل کانټریکټ کړی دی. نو دوی به په دې ملک اوس مونږ ته کوم چې کانټریکټ لا ده اب راته خی ډېر د افسوس خبره ده. ما ډېر احترام او ډېر عزت درلودو د خلکو تپاره. زما دا خیال و چې دوی واقعتا څه نه د بشري حقوق تپاره کار کول غواړي او د دې نه په کار ده وختن په وختن سړی استفاده کوي. خو دا خو داسې ښکاري چې د دروغو د جنډې علاوه د دې څه کار نشته.
سینیٹر انوار الحق د صوبې په امنیتی او انتظامی چارو کې د اف سی د کردار هم دفاع وکړه او هغه زیاته کړه چې صوبایي حکومت امنیت په ځای ساتلو لپاره د قانون لاندې اف سی ته باقاعده کردار ورکړی دی. سرګند دی وی چې د پاکستان بلوچستان صوبه د ډیر وخت راهیسې د بدامنۍ ښکار ده او په صوبه کې نه یوازې د ترهګرۍ خونړۍ پیښې دوام لري خو د بشري حقونو تنظیمونه دغه صوبه کې په لویه کچه د بشري حقونو د سرغړونو رامنځته کیدو پخلی کوي او په دې سرغړونو کې بیا تر ټولو لوی بلوچستان کې د خلکو په زور اوچتولو واقعات دي او د بشري حقونو د شمیرو تر مخه د زرګونو په شمیره کې بلوچ ملتپاله ګوندونو کارکنان او د بشري حقونو کارمندان اوچت کړي شوي دي او دوی دغه پیښو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي او د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې د خلکو په زور اوچتولو ذمہوار امنیتي ادارې ګرځولې دي. خو د پاکستان فوج په جبري توګه د خلکو بې درکه کېدلو په پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د جی و راډیو خبری خپرونه دوام لري. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو څرټکو ته.
د افغان طالبانو له استازو سره نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي تر لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې څه نسته چې وایي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لار جوړوي. د خارجه چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي
for ending the 18 years old conflict through an inclusive afghan led and afghan owned negotiated political settlement pakistan will continue to facilitate the new afghanistan government towards this end
بل لور ته اسلام اباد د افغان طالبانو د پلاوی د سفر او پاکستانی مشرانو سره لیدو په اړه افغان حکومت ویلي چې د طالبانو دا سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي له یوې ورانکاري ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټولو اصولو او اړیکو خلاف عمل دی. یو افغان څېړونکی وایي
او په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو هړتال نن پر نهمه ورځ هم روان دی او سرکاري روغتونونو ته نه ورځي. د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ تاوتریخوالی د حکومتي وزیر شوکت یوسفزي د ډاکټرانو په وینا د سپکو خبرو وروسته نور هم زیات شوی. د ناروغانو یو خپل وایي
خلک دغه لاره لورو ځینو نه راغلي دي، د افغانستان نه راغلي دي، د چترال نه راغلي دي، ډی خان نه راغلي دي. داسې خلک شته چې هلته کې یو زنانه ده په واډ کې ده، هغه غریبه جاړي چې زه ټیسټونه کم ځنه وکمه څنګه وکمه.
سرټی کې تاسو واورېدل و زغواک شي د مهمو خبرونو لنجېسته.
د افغان طالبانو له استازو سره نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي تر لیدو وروسته په حکومتي بیان کې داسې څه نسته چې وایي پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لار جوړوي. په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره د لیدو په وخت وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالب استازو دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي له طالب پلاوی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې له لارې نه حلیږي او ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي.
بلې لورې ته افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنې ته په غبرګون کې ویلي چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې لامل نه کیږي او د ګاونډي هیوادونو د اصولو خلاف خبره ده.
پا په پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو هړتال نن پر نهمه ورځ هم روان دی او سرکاري روغتونونو ته ورځي چې لکبل عام خلک او ناروغان لستونزو سر مخ دي. د ډاکټرانو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی د حکومتي وزیر شوکت یوسف زی تر سپکو خبرو وروسته نور هم زیات شوی دی.
ملي لوري ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر وایي چې د ایران د حکومت هغه ادعاګانې بې بنیاد دي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورته د نړیوالو مشرانو په وسیله پیغامونه استولې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان په اړه په خپل تازه تفصیلي ریپورت کې ویلي په دې صوبه کې لا هم په جبري توګه خلک بې درکه کیږي. وایي زیاته د اندېښنې وړ خبره ده چې اوس ښځې هم بې درکه کیږي. خو د بلوچستان د واکمن بلوچستان عوامي ګوند یا باب ګوند سنیټر انوار الحق کاکړ د بشري حقوقو د کمیشن ادعا په کلکه رد کړې ده.
په بغداد کې د حکومت پر ضد پر احتجاج کوونکو د پولیسو لخوا اوخ کې بایونکې غاز کارول شوې ده. د احتجاجونو د تیرو دریو ورځو راهیسې دوام لري. د عراق وزیر اعظم عادل عبدل مهدی هڅه کوي دغه احتجاجونو په سرخار او نورو خارونو کې د خپل کنټرول لاندې راولي. تر اوسه په دغه احتجاجونو کې 13 کسان وژل شوي دي.
ټاکل شوی چې د یوکرین لپاره د امریکا په خوانی استازي کیرټ وولکر به د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه په برخه کې نن د امریکا د کانګرس مخې ته شاهدي ورکړي. وولکر به نن د بندو دروازو تر شا پر دې موضوع معلومات ورکوي چې آیا د امریکا ولسمشر ترامپ له خپل واک نه واړه ګټه پورته کړې ده کنه.
بل لوري ته د زیمبابوي حکومت ډاکټرانو ویلي دي چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو نن یعنی د پنجشنبه په ورځ به خپل احتجاجونه بیا پیل کړي. د دغو ډاکټرانو غوښتنه ده چې د دوی تنخواګانې دي زیاتې شي او نورې کاري اسانتیاوې دي هم ورته ورکړی شي.
د کمبوډیا هیواد یو قاضي د آزاد ایشیا ریډیو یا فری ایشیا ریډیو له هغه دوه خبریالانو څخه د نوی پلټونو امر کړی چې په 2019 میلادي کال کې د جاسوسۍ په تور نیول سی وو. ټاکل شوی و چې د کمبوډیا د پایتخت فینون پین د ښاروالۍ د عدالت قاضي نن د دغو دوه خبریالانو په مقدمه کې ورستۍ پریکړه واوروي. دغو خبریالانو د دوی په اړه د قاضي د نوی پلټونو پر امر ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي دا به د دوی پر ازادۍ ناوړه اغیز وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو ته غوښیاست خبرونه لا دوام لري. په پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو هړتال نن پر نهمه ورځ هم روان دی او سرکاري روغتونونو ته نه ورځي چې لکبل عام خلک او ناروغان لستونزو سره مخ دي. د ډیوا ریډیو خبريال عبدالرزاق یو روغتون ته ورغلی او له ناروغانو او د هغوی له خپلوانو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړې دي.
ما نوم رحیم بادشاہ دی. موږ د هنګونه راغلی یو چې پرون زمونږ مریض ته تکلیف شو د ګوردو نه دلته چې کله موږ راغلو او پی ډی ته موږ لاړو نو او پی ډی چې کوم د ډاکټرانو هړتالو نو ډاکټر چیکپ نه کولو بیا موږ لاړو ایمرجنسی ته هلته مو یو پرچه جوړه کا بیا هغې چې کوم دی وکتل زمونږ بیماری چې کوم دی فی الحال ایډمیټ کړلو نو موږ ته ډېر زیات تکلیف دی چونکې څنګه څومره انویسټیګیشن ده چې غله موږ ټیسټونه کو دا پهله موږ په اسپاتال کې کول دغه ټیسټونه اوس موږ بار لیبرټرو کې کو چې بار لیبرټرو باندې هم ډېر زیات رش دی او هغه هم خپل فیسونه زیات کړی دي او بل د رش هم ډېر زیات دی نو هلته زموږ کافی ټایم هم خرابیږي زموږ پیسې هم خرابیږي او د ټیسټونو پته نه لګیږي چې کوم ټیسټ رپورټ څنګه ده آیا دا ټیک ته یا نه ده ټیک چونکه اسپاتال دی دا یو اداره ده دلته بیا هم ساغه چیک بیلنس پی خو بار خو پته نه لګیږي خلک د غلار لورو زینو نه راغلي دي د افغانستان نه راغلي دي د چاترال نه راغلي دي ډی خان نه راغلي دي داسې خلک شته چې هلته یو زنانه ده په واډ کې ده غریبه جاړي ولې چې غا په دینه پویږي چې زه به څنګه مخکې خو به دا سهولتو چې هلته به نرس راغلو هغې به چې کوم دی بلډ واخیستو او ډایرکټ په لاړو رپورټ پر راغلو اوس هغه ته به بار ته ځي هلته به ټیسټونو کې هغه زنانه غریبه جوړېدله چې زه ټیسټونه کم ځنه وکمه څنګه وکمه.
محمد جمیل نامه راځي نه پی خبر یو پری پایان کلی نه راغلی دا ماشومو د چره سهار نه نیم بجې پوړو کې راغوزار شو لاسې مات شو مونږ له ریډینګ هسپتال ته راغول ته بالکل حالات سٹاپ دي بیخي پرچم نه ملاوي دي بیا پرچس په مصیبت ملاو شو بیا د ایکس ری والا ایکس ری نه کولوي ډاکټر نشته تقریبا 12 بجو پورې خپل ته پازاب شو بیا غینا پاس دل تراغو شیر په هسپتال ته دل تست فوری طور سه امداد وا میلا شو هغه اقدرو شلو نو بس مشکلات خو ډیر دیجی هر چاته تکلیف ته وبس هر سړی وی چر از ډاکټر ته ځانو خیمو ډاکټران شته نه
زما یار محمد نامه دی زما تعلق د جنوبی اضلاع دی زمنګ ډیسټریکټ لکی مروت ته او زما دا کډنی مسله دی مریض ته میدل تراوست دی تکلیف هم دا دی چې مونږ یو دوش په 24 غنټه دلته پېښور کې انتظار وکړو ځکه چې مونږ رابطه کوله ډاکټر نجی پریکټس هم بندو په هسپتال کې او پیډي بدستور و سه پوره بندې چې څومره سیکشن دی په کې ټی ایچ کې نه دا ټول بند دی او په دلته هیڅ پراسیس نه کیږي په کې ټی ایچ کې نه چې څومره سیکشن دی او نور هو پرې دا چې هغه بلډ سیمپل د پاره کوم بوتل استعمالېږي هغه مونږ ته نه ملاوېږي هغه مونږ د پرایویټ لیبارټری نه راواخیستلو هلته ما بلډ سیمپل واخیستو هلته ما جمع کړو نو کم از کم دا مونږ ته ډیر زیاتې دي چې 50 روپۍ باندې دلته کوم ټیسټ کیږي مونږ ته بار په 500 روپۍ کیږي چې دلته په 200 کوم ټیسټ کیږي مونږ ته 5000 روپۍ بار کیږي اوس پورې ما تقریبا زدا وایم چې 12-13000 خرچه ما ذاتی شوې دي هغه صرف په ټیسټو باندې شوې دي نو مونږ صوبائی حکومت نه او ډاکټر برادری نه دواړو ته دا ریکوست دی چې د بامیډا علاق باندې کینی څه کمپرومایز دیو کی دومره کشمیر مسله نه دی چې زمونږ مریضانو ته او غریب خلکو ته په خیر ورسیږي
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
درنو عزتمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د چیف اف آرمی سټاف یا د آرمی د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا بیګاش په یعنی د چهارشنبې یا شروع په شپه د زینو پاکستانی کاروباریانو او تجارانو سره لیده کاته کړی دا او د اقتصاد په اړوند هم خبرې کړي او د کاروبار په حق له هم غږیدلې دي تفصيلات یې سړي د غټول تاسو ته الیاس خان راغون کړی دي
بیگا پینډای کې د سره شوی په ملاقات کې دوی د پاکستان پر ځای ولاړ اقتصاد باندې سخت برګون ښکارا کړو چې لوجه د اقتصادي ترقۍ شرح ډیره پخکته راغلی ده ګرانی په زیاتېدو ده اقتصادي هلې ځلې ادریدلې دي کارخانه په بندېدو دي چې لوجه بشمیر خلک بیروزګاره کیږي د کاروباري غړو تر مخه دوی د پوست سر لخکر د محصولاتو وفاقي ادارې FBR او د کامی احتساب بیورو یعنی لخوا د کاروباري غړو زورولو نه هم خبر کړو د پوست سر لخکر دویتا د خپل مرستو ورکولو یقین ور کړی دی دیوا ریډیو چې د اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه او پختل چې اعلی کاروباري غړو ته د هیواد اقتصادي ستونزو په اړه د پوست سر لخکر سره د ملاقات ضرورت ولی راپیښ شو او د پوست سر لخکر دی حواله سره د دوی سره مرسته کول شي نو هغه وی کاروباری غړو د پوست سر لخکر سره لیدل کتل شوی دی خو د هغې نرستو نور اقتصادي خرابیانې راغلی د داسې غونډو مقصد څومره چې هم ښه وي چې د سلامتیا تقاضې دي پوره کړی شي خو اصل مقصد یې په حکومت فشار اچول وي او دغه رنګ ټیکس پټولو والا او په غلا کاروبار کولو والا د حکومت نه نور مراد ترلاسه کړي د اقتصادي ستونزو په اړه شاید حسن صدیقی ووایي چې د موجوده حکومت یو کال شوی دی د ترقۍ شرح په ښکته روان قرضې زیاتې شوي دي ګرانی په زیاتېدو ده د روپۍ قدر ډېر راغورځېدلی دی د ده په وینا حکومت طاقتوره طبقو ته مراعات ورکوي او چې کومې ژمنې کړې وي چې په هر رقم آمدن به ټیکس لګوي کرپشن به ختموي د عام ولس ژوند به ښه کوي هغه هر څه یې د نظر نه غورځولي دي او اوس عام اولس چکوی د اوی چې صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے د خوالی نه علاوه اقتصاد پر لپسے ډیر پخکت راغلی دی. خو یو بل اقتصاد پوها او د خزانه پخوانے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ وائی،
پاکستان میں ایک شدید کرائسس ہوا ہے بیلنس آف پیمنٹ، جس کی وجہ سے روپے کی ویلیو خاصی گری ہے.
دا بیلنس آف پیمنٹ یا دا بیرونی ادائیگیانو مسئلہ دا د روپے بیا ډیر راټیټ شوی دا چې لوجه قرضی هم ډیر زیات شوی دی، او دا آئی ایم ایف پروگرام کې چې کم اصلاحات او غږ شوی دی هغه په اقتصاد باندې کافی اغیز اچولی دی. ډاکټر سلمان شاہ وایي چې حکومت کوم د کامی پرمختیا کونسل یا نیشنل ډیفنس کونسل جوړ کړی دی، د پوځ سرلخکر هم د دې یو غړی دی، او زیاته کړه چې د اقتصاد تعلق کامی امنیت سره هم دی. د اوی چې دا یو مثبته خبره ده چې سیول او پوځي ادارې په ګډه سره په اقتصادي تګلارې خبرې وکړي او په یو سلاوي چې دغه رنګ د دې عملي کولو کې ورته اسانتیاوې وي. د کاروباري غړو او د پوځ سرلخکر دا ملاقات په داسې مهال شوی دی چې د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس د تازه شمیرو تر مخه د تیر کال ستمبر میاشتې په پرتله روان کال ستمبر کې د ګرانۍ شرح کې 12.55% زیاتوالی راغلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم په ورستیو کې د تورخم پوله د تورخم په پوله د تجارت د څلورویشت غنټو لپاره پرانیسته، خو د خیبر د تجارت او صنعت د چمبر مشران وایي چې اوس هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په منځ کې ستونزې دي. دوی وایي چې په دې اړه به له وزیر اعظم عمران خان سره ویني چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په منځ کې خنډونه له منځه یوسي. تفصیل یې د ابراهیم شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر د تجارت او صنعت اتاق یا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز په مرکزی حکومت غږ کړی چې تورخم د لارې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت اضافه کولو په غرض باید په پوله موجود د واړه حکومتي ادارو ترمنځ کلکې رابطې جوړې کړی شي چې دغسې د ځایي تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو په کار کې اسانی راوستلو ترڅنګ د هغوی تحفظات هم لري کړی شي. تورخم کې د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز له اړخه دغلته تاجرانو، کسٹم کلیئر ایجنټانو او ترانسپورټرانو ته راپېښو مشکلاتو په موضوع را جوړه کړی شوې یوه غونډه کې د خیبر چیمبر د مشرانو په شمول ګڼ شمېر ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو او حتی بیروزګاره شو د دیاړې مزدورانو هم ګډون درلود. دغه غونډې ته د کسٹم کلیئر ایجنټانو اتحادیې چیئرمین میراج الدین اویل چې نیشنل لاجسټک سیل کومه چې یوه غیر حکومتي تعمیراتي اداره ده د تیرو څو کالونو راهیسې په تورخم کې د کسٹم ټرمینل ودانۍ جوړولو په بهانه که یو اړخ ته په غیر قانوني توګه د سیمې د اوسیدونکو شخصي ځمکې قبضه کوي، نو بل اړخ ته د دغه ادارې ټوپک مارانو د پولیس د امنیت، امیګریشن او د کسٹم کلیئرنګ یا د ګمرک چارې هم په غیر قانوني توګه په خپل لاس کې اخیستي، د کومې چې د هغه په وینا دغه اداره قانوني اختیار نه لري. میراج الدین د خیبر چیمبر مشرانو او ذمہوار حکومتی چارواکو نه ډیر په جذباتي انداز کې د ان ال سی د ادارې ته د هغوی اصل ذمہواری خودلو غوښتنه وکړه او ګواښ ورکړو چې که داسې ونه کړای شل نو هغه به د خپل کام په شمول د دغې ادارې په ضد احتجاج شروع کړي. موجود کسانو د ان ال سی په ځ شعارونه هم ورکړه.
بایلستیم! 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 بایلستیم!
اونډ خبر کړی شو چې د ان ال سی اداره د پولي د ځواکونو په شمول ارادتن د پاکستان لاړه تجارتی گاډو له افغانستان ته دلته اجازه ورکول کو کې د پسو پیش نه کار اخلي او دا محل د تورخم په پوله د زرګونو په شمیره کې د تجارتی توکو نړ ګاډي بغیر د معقوله وجه خودل رئیسار شوی. غونډې ته د خپلې وینا پترس کې د خیبر چمبر صدر کرنل ریټایر صدیق ابریدی اوویل چې په 13 ستمبر د وزیر اعظم عمران خان دورې په مهال هغه وزیر اعظم د ځایي تاجرانو، ټرانسپورټرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو مشکلاتو نه خبر کړی وو. د کومې په ځواب کې چې وزیر اعظم عمران خان د هغه ډلې ته په دغه مشکلاتو او د افغانستان سره تجارت اضافه کولو په موضوع د تفصیلي خبرو دپاره اسلام آباد ته بلنه ورکړي، هغه د تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو وغوښتل چې هغوی د خپل لوی مشکلات د هغه سره شریک کړي.
دا چې څومره خبرې وشوي دینه ګپ ما جوړاو دا په لیکلو کې چمبر ته راکو او غټه دا خبرې دا غټه غټه خبرې پالیسی چې کوم شته پالیسی وي اولی کو چلور دی پنځه دی دا دینه دا نه چې دې هغه اولی کو صفه جوړې دا چې وی چې پنځه شپه موټه موټه دا لاندې لیول تاسو کنټرول کولای شو خو چې دا بره لیول دی چې پالیسی چې وی چې مې اډر د سیمه لای چار ټینګو دیتا موږ سره په لیکلو کې وی چې کینو تاسو کسان به مرسره وي.
د خیبر چمبر مشر کرنل صدیق اپریدی زیاته کړه چې چونکی په خیبر کې سند د نش برابر دی او د تورخم کاروبار د دوی لپاره یو لوی د معاش وسیله ده، نو هغه نه غواړي چې دغه تل د تاجران، ترانسپورټران او کلیرنګ ایجنټان د مشکلاتو سره مخ شي. دغه غونډې په متفقاتو کې غوښتنه وکړه چې د گاډو په وخت او زرت زر افغانستان ته لګلو د لپاره دی باید د کانټو یا د وزن ماشينونو کې اضافه وکړي شي او ورسره د تجارتی ټوکو نه ډک گاډو چیکینګ د لپاره د موجوده یو سکینر ماشين سره دوی هم دغه سیم ماشين ولګولای شي. غونډې برخه اخیستونکو د افغانستان حکومت نه هم د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ کاروبار کې اسانۍ راوستلو غوښتنې وکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
تیره ورځ د سعودي خبريال جمال خاشقجي د لومړي تلین په مناسبت د ترکی په پایتخت استنبول کې د سعودي له هغه کنسولګری په لښ فاصله سره د یادغونډه جوړه شوی و چې هغه پکې وژل شوی و. که څه هم سعودي شاهزاده او سعودي چارواکو مخکې دا تور په کلک راداوه، خو دا تور په کلک راداوه چې ګواکې دوی د خاشقجي په وژنه کې لاس لري. خو شاهزاده سلمان په وروستیو کې په یو ډاکومنټري فلم کې اعتراف کړی او ویلي دي چې هغه د خاشقجي د وژنې ذمهوار دی. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاه په رپورت کې.
په ترکی کې د سعودي عرب د کنسولګرۍ نه په څو قدمه کې راجوړه شوې دغه یو غمجنه غونډه وه چې تیر کال هم په دغه ځای کې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي وژل شوې او لا تر اوسه یې مړی هم نه دی موندلی شوی. دغه د سعودي عرب کنسولګری ده چې تیر کال د اکتوبر په 2 نیټه ورته د واشنگتن پوسټ خبريال او لیکوال جمال خاشقجي د خپل واده کاغذونو برابرولو لپاره ورننوتی و، خو دننه ورته د سعودي عرب د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په امر قاتلانو انتظار کوو. د لای غمجنې دستوري مشري د خاشقجي چنغلې خدیجه جنگیز کوله. هغه خپل چنغول خاشقجي داسې یاد کړو:
All these amazing and beautiful people know Jamal as a journalist.
دا ټول کلی خلق جمال د یو خبريال، لیکوال، د بشري حقوقو فعال او د یو خ ملګری په حیث پیژني. هغه زما ډیر نږدې ملګری او د ټول عمر محبتو. زه اوس هم د هغه سره مینه کوم.
د جمال خاشقجي په یاد کې راجوړه شوې غونډه کې د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو استادو، د هغه ملګرو او خبريالانو هم ګډون کړي، چې پکې یو د امازون مشر جیف بیزوز هم وو، څوک چې د واشنگتن پوسټ اخبار مالک هم دی چې خاشقجي په کې کالمونه لیکل. بیزوز غونډې ته وویل:
You need to know that you are in our hearts. We are here.
تا ته دا پته وی چې ته زمنګ په زړونو کې یې او ته یوازې نه یې. خاشقجي په واشنگتن پوسټ اخبار کې چاپ کیدونکو خپلو لیکنو کې په سعودي عرب سخت ټکونه کول او رپورټونه وایي همدغه د نوموړي د مرګ سبب جوړ شو. د خاشقجي په وجنه کې د سعودي عرب یو لس کسان ککړ موندل شوی، څوک چې په دغه ورځ د ترکی په حکومتي کیمرو کې استنبول ته د ورتګ په وخت لیدل شوی وو. د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په دغه وجنه کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د بشري حقوقو ډلې چې شاهزاده سلمان د خاشقجي په وجنه کې ککړ بولی، ورځ په ورځ د هغوی غږ هم غلی کیږي. د بشري حقوقو ډلې وای تر دې چې نړیوال مشران هم په دغه کشاله کې د سویلو نه ډډه کوي. انډریو ګارډنر د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل غړی او د ترکی وتلې محقق دی،
وای
زما په خیال دا خبره ډیره ضروری ده چې هر څوک د نړیوال ټولنې په دغه کمزوري خبر کړو چې سعودي عرب ته په خپل کنسولګری کې د یو وتلي خبریال جمال خاشقجي په وجه نه هیڅ نه وي. دا خبره مهمه ده چې نړۍ خبر کړو چې د جمال خاشقجي لپاره انصاف ګټل به د ټول دنیا خبریالانو ته تحفظ ورکړي. په استنبول کې د جمال خاشقجي په یاد کې راجوړې شوې دغه غمجنه غونډه کې برخوالو ژمنه وکړه چې د خاشقجي قاتلان به انصاف ته مخامخ کوي او د هغه وجنه به د تاریخ په پاڼو کې ورکیدو ته نه پرېږدي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې په سیمه کې د مارخور او د ډلفن یا رون ماهی په نوم چې ډیر مشهور دی د دوی ژوند په خطر کې نور نه دی او د کوم د ځنګل یا د ځنګلي حیوانانو د ژوند په حقله چې کومې خبرې کیږي او د پاکستان د حکومت چارواکو په کلایمیټ چینج باندې په موسمي بدلون باندې هم خبرې کولې او د دې تر څنګ د دغو ځناورانو د ژوند په حقله هم خبرې کړې دي چې وروسته وړاندې چې دغه مارخور وژل کېده وشتل کېده اوس به د دوی ژوند خوندي وي او د دوی تعداد به هم زیاتېږي. تفصیلات یې احسان محمد خان وړاندې کوي.
د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم د دغه داوی تر مخه چې ځنګلي مرغومه یا مارخور چې نسلې وړاندې د خطر سره مخ وو اوسې شمیره دومره سیوا شوی چې په عالمی کچ قائم شوی د ځنګلي ژوند د حفاظت مجلس یا سایټیز له خوا د هغه ټولینه بهر شوی کوم کې چې د خطر سره مخ نسلونه موجود دي. د دغه حکومتي داوی تر مخه د مارخور ترڅنګ وړون مې یا ډالفین نسل هم اوس نایابه یا د خطر سره مخ نه ګڼل کیږي. مارخور چې د خیبر پختونخوا صوبې په کوستان، چترار او د دې ترڅنګ د هیمالیا په غرونو کې موندل کیږي او د نړۍ تر ټولو نایابه او ګرانبیا ځناور ګرځېدلې. د خیبر پختونخوا ځنګلي ژوند د میکمی چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق په وینا تر اوسه د صوبې سره په دغه پرمختګ باقاعده توګه کوم معلومات نه دي شریک شوي، خو د ده په وینا د مارخور شمیره چې وړاندې په سلګونو کې وه اوس نږدې 15,000 ته رسېدلې او دغه کامیابی د ځای خلکو په کومک او مرسته لاسته شوی.
is ya bal about is da gali je the population ya sho aw de khatri na wate re na be ho hak da jodi gi je de permit hum zyada shi je permit zyada shi no community sab ultimately da paisa de milave gi aw communities ba mun sara conservation activities ki har kisam madad kai da khabar zat le kor wan ma je da badande bazor ya law enforcement bazor ande conservation possible na de da re wati khabar we angrezan dor khabar we duniya che shwe da خلق چې شوی دی اټیټیوډ چې شوی دی زمانه بدل شوی دا چې څو پورې موږ کمیونټیز ته انسنټیو ورکو موږ یې ځاځا شامل ساتو موږ به ګرځرشن کې کامیاب یو اذروایز دا به وخت سره به زموږ افورت ختمیږي. لګي
د مارخور د حفاظت او خصمانه د پاره چې حکومت د ټرافي هانټینګ په نوم یو منسوبه هم روانه کړي. د دغه منسوبې تر مخه په کال کې د سلور مارخور د ښکار اجازهتنامه ورکول کیږي چې زیاتره بهر ملکیان اخلي او د دغه اجازهتنامو په بدل کې د بار ملکی ښکاریانو نه اغستې شوی پیسو 80% هغه ځای اوسیدونکو په خېګړه مصرفول کیږي په کومو برخو کې چې مارخور ښکار تر سره شي. د ځنګلي ښکار د یو شخصي موسسې مشر سیف الله خان وای یو خوا چې د مارخور ټوله د نایاب او خطر سره مخ ځناور د لړ نه بدلیدل یو خو خبر دی، خو دی وای د دې سره سره په کار ده چې حکومت په عالمی فورم د ښکار اجازهتنامې زیاتولو لپاره هم غږ پورته کړی وي.
زمونږ ریونیو سیوا کیږي جی دا کمیونټی فائدہ سیوا کی دا بالکل کمزوری شو او پکار دار چې پرمټ هم سیوا شي لکه دا سلور دی نظام چې سلور دا اته پکار دی دولس پکار دی ریټ چې نو مثال په تور دی 1,20,000 ډالر نه شنو لکه پکار دی چې 60,000 راشي 70,000 راشي 80,000 راشي نو لکه ریونیو سیوا کیږي جی اخوا لکه اوستا حکومت هم د کرنٹ حکومت لکه دی کې بلاس زونه نیګلیکټډ روان چې مخ یې سره روانو چپ چپ نو بل دغه چې دا سیزونه زمونږ لاس اوځي او بس دغه چې دی وخت لري دا زئی خلکو ته نقصان دی او دا لکه زمونږ د ملک نقصان دی
د مارخور د ښکار د پاره چې هر کال سلور اجازهتنامه ورکول کیږي د سګنی کال په پیل کې یو اجازهتنامه امریکایي ښکارکونکي برایان کینسل ته په 100,000 امریکایي ډالرو یعنی نږدې 1,00,000 او 100,000 روپو ورکړل شوی و ماهران وای د مارخور نسل د خطر نه وتلو خبر چې یو کامیابی ده خو په کار ده په راتلونکي وخت کې هم د مارخور د نسل خصمانه دغه ډول روانه وساتل شي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
په څو شیبو کې له خبرونو سره درته راستنیږو خو تر هغه وروسته د روانو چارو په اړه د هلو خبرونه ده چې نن به پکې د اسلام آباد ته د افغان طالبانو پر سفر پکې خبرې کیږي تاسو هم پکې ګډون کولای شئ